السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 4مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 2 میاشتنی اوربند له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوي فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرحه ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 6 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ټرمپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشي کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې مکرون د دې خبرو پر مهال چې یو ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پر د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، مکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په جواب کې وویل چې د نه غوړي دقیق وخت وخی، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلې دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده پر روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته په 13 مه میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون کوزه پرشنا غم خوري وزره به هم تاسو ټول تشرف واسوم د اوم ټوکی جغرافیه مسمن دی رسم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کبر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامع وبم پتن می درنو زکون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست یار لسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کې د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو سز داخلي پر وګللی زکون کو مخله دنه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه وکړئ او منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ. هوجو ګلری زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسلطي جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافیا اړوند کتاب صفحه له ونې مینه پیل به تر سلمې سپېپري هم درنګه کډر منو ګلری زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د سیاسي اهداف یم هغه موضوع کاني چې نن ورځې مو راته سپولست کولولو عبارت دی. لومړی د آسیا مسلطي جغرافیا، دویم د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوعات دي چې نن ورځ مو راته سپولست کولولو او په حق له بهش پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړي چې کوم په پرته وجو د کټ په هله ایمه هله د چې لوست پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. هغه وګړي چې کوم د لوست پیپر په شبو کې لومړی مو راته سو د آسیا د لوی وچی د مسلطي جغرافیا په حق له معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچی مسلطي جغرافیا څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. وژوګلریز د کوونکو د ورشمو لارو لرغونی لاره ده چې د چین او هندستان له مدیترانی سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لاره درنوز د کوونکو لډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځنګړي ډول سره زمرد کرن هیواد افغانستان څخه تیر شوی ده. په دې لاره ورشم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لار کې له په خوانه زیات پرختیاوی موندل سوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. نه مخکې چې کوم دودو درستور کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه وکړي په هغه وخت کې لارې په ډېر خرابې وي. خو نن وخت کې پرن زمانه کې لارو ډېر زیات پرختیاوی موندل دي او دغه لارې چې پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. لومړنۍ لارې چې په خپل د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلۍ څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلۍ څخه جوړ سوي دي. کوم چې په تاسو د اورګاډو لارې و هم ورته ویل شوی. دویم درنوز د کونکو هوایی کرشش دی او دریم هم د اوبو یا هم سمندری لاره دی چې نن ورځ به په لوست مراو تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی کدرمنز د کونکو مراو تاسو د وچی یا هم محصولاتي لاره په حق معلومات ور درنو. کدرمنز د کونکو دا لاره سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دی چې د اوسپنې پټلۍ مهمی ارزانی او ډیر د امن لاره دی چې ډیر اسایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډیر اوږده او د اوسپنې لاره په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي. او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنه د پټلۍ په وسیله سره نښلیدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین په بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې. د آسیا په ځینو نیو ښارونو کې هم د اوسپنه د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنوز د کوونکو دوه مچري په خپل مجوته سوال وستل چې سمندري لارې. دغه سمندري لارې درنوز د کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په هغو ځایونو کې چې سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زوري درلودې او بیړۍ د چلولو وړ وې، د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رورو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقا او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونو نه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولي دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هېواد څخه بل هېواد ته لیږدول کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ د ملاقا ابنا چې د ماليزيا او اندونيزيا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیز او سویل ختیز هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلي وي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی، چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت ور ده. د دې ترڅنګ درنو غوللیز د کونکو دریم لارې چې د هغه په خپل هوایی کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایی کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایی کرښې لوی ښارونه سره نښلولي دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، چې الوتکه د لیږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي، یا هم مسافرین د یوه هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لیږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لیږدولو کې پرمختیا راوستلې ده. هر هیواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو کدر موږ زده کوونکو آسیا لویو وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیه د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي، چې نه دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هیوادونه موجود دي، د دغو کورنۍ او نړیوالو هیوادونو ترمنځ اړیکه او ادارې جوړش ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېر لوی وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو شپږ څلوېښت خپلواک هیوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هیوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیه له مخې په اوو برخو باندې ویشي، یعنی آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منځ کوونکو لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ودیس کې پراته دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو ځکونکو د آسیا جنوب و، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پراته دي. دریم هم درنو ځکونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا، اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنو زده کوونکو څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیس کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا چې د تاجکستان تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږم درنو زده کوونکو شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري، او اوم هم درنو زده کوونکو لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هیوادونه یې له جملو څخه په خپله ترکیه هیواد شمېرل کیږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خوا ته آزاد لار لري، یعنی کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاد لار لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري، ولې ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمیر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیمن رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي، چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپل افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې ترڅنګ د اسیا د لوی وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، د مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه اسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنی لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې اسیا هیواد یې ټارګیټ وګرځي، اسیا کوم برازیم چې دیدای ټارګیټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره اسیا ته راغلل. یعنی دوی د اسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه اسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 1800 او 1900 پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو اسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د اسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړی ځل کې چې دوی کله راغله، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغله، وروسته د هغه څخه دوی د اسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستانه پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه، هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستانه پورې اشغال کړ، او افغانستان لومړنی یو له هیوادونو له جملو څخه ودرنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته وکړه او خپله خپلواکي ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې 10 هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي درلوده. د خپلواکي غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوند کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنی کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سو، په هغه وخت کې وروسته نور ټول هیوادونه کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو منګول څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه سپل کوم چې نور هیوادونو ته یو مثال پریښوده. نو درنو غوړلی زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د آسیا د لوی وچې د محصولاتي جغرافیه او سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د آسیا د لوی وچې سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دیم سوال درنه ځکه کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنه او قدر منه ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه تاسو زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي. خو جوړ غلی ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیا مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لوی وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په حق له مو ترلاسه کړي وو سیږي، او خپل اتم ټولګي ته پرامدګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامدګي سره پیل کړي. نور نو درنو زده کوونکو، تاسو وخت نن سم تاسو د لا موافقت او بریا په هیله ما شو وخت ولري. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک خلای و احترامات مقبول کی قدرمنه او کللی سکون کو سپریشن غو پارت استول تشرغلس فهم ته اتم ټولګي جغرافیه مضمون دویم لوستم. لمن دین چې تاسو ټول قدرمنه او کللی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې په پتن می درنو سکون کو داسې مر راست تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاول سره زده کړی او سری او نو لوست آماده کی ولر قدرمنه او کللی سکون کو مر راست تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه او هیلونو په حق ده. کتاب صفحال او ومنه پیل بیتر دوله سمی سی پی پری. همچنان که در منو گلالی زده کون کوز مرز تاسو دنن رزی درسی اهداب یا مهاق موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله. لمره سندونه، دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کلل زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو کلل زده کوونکو، د لوست د پای په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي، د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي. نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځ اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بېدي درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ او تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږو ګللی زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سناسه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته، هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا په دغه یو چې په جنوب به برخه کې بهیږي، دغه سندونه کړ چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې تود شي، موسم ور باندې ګرم شي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د یو چې کې دغه کوم سندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړۍ چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک نو هغه کې مې ویمه وا ډیر زیات سی ویني په همدې خاطر سره د دوغو سیندونو د اوبو ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درې لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یو سلوکوریا یو برخه ده، چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې دل دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږه ګلالې زده کوونکو دغه سیند چې د والګلا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دویم هم درنوز د کونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی د رڼا زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې او پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخیرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی کچیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسېږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ټول چیش کړی دی په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3,409 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2,309 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی د دان سیند دی چې 9,000 کیلومتره اوږدوالی لري د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند چې 1,800 کیلومتره اوږدوالی لري د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شوګل لیز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاس راوړل. هله د چې تاسو ټول پوسی وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو شي په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاس راوړل. موږ وګورل لیست د کوونکو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ور باندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړو بوته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې ووسیږي او په منځ کې وو ووسیږي د ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې او بو وي د ته جهیل ویل کیږي. وی یو چې د زمکی طبيعي لوی جواري چې د اوبو څخه ډکی شي وي د سلورو خواوته چې وچه وي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینې جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لنې وي. د متدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې متدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره کچیر مراو تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاورو جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لوی وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونه څخه سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې امله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن درنو قدر منځکونکو کچیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپل انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې سیندونه او هم سنن جهیلونه وپېژنو. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه د دانیوب سیند د اروپا ډیر اور سیند دی که چیرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ که چیرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو والګا د اروپا ډیر اور سیند دی که چیرته وي هو او که چیرته نه وي نه. دریم د اروپا د سراتی هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي که چیرې هو او که چیرې نه. سلرم جهیل تعریف کړي. پنځم د متدلي او براني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که لایو احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو ز برشنا غم خار یوز لبی هم تاس تول تشراق لاس ما دنا هم تول کی جغرافیا مزمن دویم دوستا قدر من زکون کو ز مرستا سو دنا مزی درسی موضوع د کنگو حوزه الوند د شی پتیرو لستونی کی مرتا سو د افریقا د لوی وچی د موکیا تبعی جغرافیا او سندونو په حق لول وستله. نن نن ورځ مرتا سو د تیر رزی باقی بعدا مطابق د کنگو حوزه په الوند د نایجر یا سین د زمبی سین د سنگال سین او هم چنان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او کولای زکون کو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. قدرمنو او کولای زکون کو د لوست په پای په شیبو کې لمړی مشه تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ولول. قدرمن زده کوونکو ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لوی وچه کې دویمه لوی حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لوی حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډیرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لوی وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي چې هلته د اونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د اونو لوړوالی 50 متره ته رسیږي. د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلې زده کوونکو د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ګوژن نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو غنوارد چې دی په دې لوي وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کم اندازه سرتي نو له همدې عمل څخه خلک په لیرو او پراتوسمو کې یو بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزي اړتیاوي د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دی په کارمنده باندې بوختي دي. د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوي په کرنه او کرنی او کروندې د لارې څخه خلاص تراوي او خپل ژوند ته په همدغه اندازه سره پرمختګ وکړي دي. د دې کانګو سینچری درنوز د کونکو د زیره هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سنچري 3300 کیلومتر په واټل لمرنی شمال لورته او بیا لویدیز خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لوی وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لوی وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوی. یعنی ورسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپل د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري. اورش په زیاته کچه سره دی نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنی برخه کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدر من زده کوونکو تر دې د امپری موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق لول وستله. هله د چې تاسو معلومات لاسته راوړي وو سې اوس هم بلې برخه ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سند په خپل د نایجر سند په نامه سره یې دی چې د نایجر سند د افریقا د لوی وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سندونو له جملو څخه دی. د نایجر سند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوی دی چې د نایجر سیند اوږدوالی درنو ځکونکو د لویدیځې برخه کې 4000 کیلومتر اوږدوالی ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالی له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سندونو له جملو څخه دی کوم چې د افریقا په لوی وچې کې خورا اهمیت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو بل هم د زیمبې سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لوی وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د زیمبې سیند له 2500 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړ سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبې سیند چې دی درنو زده کوونکو د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زروبي یې د ویکتوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د سنگال سین په حق لولو چې د سنگال سین هم چنان د افریقا په لوی وچ کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا سین د افریقا په لوی وچ کې د لویدیځ افریقا د سنگال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سنګال سند 200 کیلومتر اوږدوالی لري. دغه د سنګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي. کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبې سیند دی، همچنان د سنګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپان دی، سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیرې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سنګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکتوریا جهیل دی، او د دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یې هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه د دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبه خوان چې دي مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکتوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی، نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځ موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودو
اوسیدونکو له عمله څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لوی وچې دوه مهم سمندرګي لري درنو ځکون، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو ولوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تاګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي، همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیري یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په ساحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپل مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2 میلیارډ نه لکه 6500 کیلومتر مربع رسیږي او ډیره ژوره نقطه یې 4310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د وسط سره د سمندر سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزي لارې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانه سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانه اقلیم لري. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې زموږ زده کړې اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو به درنه حضور کې ازرېږم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات متقبل کی قدر منو ګرلی زکون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول تشرغ واس پایما د لسم ټول کی جغرافیا مضمون دیار لسم لوست. اله د چتا ټول قدر منو ګرلی زکون کی بر تر وګ جوړ صحت مند او سری د صحه جامع بم پتن می ترنو زکون کو تاسو مر تاسو د نن ورځې لوست دیار لسم لوست. نو اله د چلی تیر ورځې لوست نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سری او نیو لوست آماده کی ولري. ترنو زکون کو د لوست په پښو بو کی باید تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او من ولری تر سو وکاله سی تر نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړی. البته د یادونه ور دي وې درنه سکون کوم ورسره د نن ورځې لوست ساده او اسانه دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سی چې په اسانه توګه سره یې استفاده کړئ. خو په کټ د لوست په پښه بو کې باید خپل زنه سره خپل د نوٹ کتابچا او کلمونه ولري. رازو درنه سکون کوم ورسره د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به موږ تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګان عبارت دي له د بخشي ژوند ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول قدر منو زکون کو صحه هله مند يم چې د لوست تر پای پر رسره مرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سره نوښتمې سپې نه پیل به تر یو سره اته دې شمې سپې پرې موجود دي. قدر منو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي جی پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. تک څنګه چې موږ او تاسو ټول په هیجو وحشي جی وی یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګن نه سي کولای. د دې ژوند یا هم استوګن هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقې چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوی وي لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوی دي. او وحشي حیوانات لکه پرانګ، زمری، مار، لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونو کې کوم کسانو چې لبیخي د ځان سره حیوانات روزلي وي ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغه ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي د وحشي حیواناتو کېږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تیري وي چې لدی په لور وسخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د بخشي ژوند لپاره یو نشلون کې کړی دی چې د غدواړي استوایي نیمه کره سیمه او د قطبي نیمه کره سیمه دواړي یو بل سره په ارتباط هم اړیکې کړې دي. ترونو قدر منځکون کو موږ تاسو دالبلو چې
وحشی ژوي یا هم حیواناتو څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو، نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو، چې ژر تر ژره به د حیواناتو لړۍ له منځ څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه به له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي، هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو، نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو، چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسته موږ تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. رازو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، بیا موږ تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ تاسو ته حق نشته چې موږ تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات له منځ څخه یوسو، چې په بل په اخر کې به زموږ ګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چنان د چاپریال له پلوه څخه به له ستر ګواښ سره مخامخ شي. نو ولولو چې د ژوو او الوتونکو د له منځ تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځ څخه وړلی شو او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وي وژنو. ترنو ځکهونکو د ښکار د قانون د واضح کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم، د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ تاسو ښکار کولای شو. د ژوو جنس باید موږ ته معلوم ووسیږي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ تاسو ته معلوم ووسیږي چې په څومره آیا ځوان او حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه، او اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي، د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ژوو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي سیرې لري، شایسته د چاپریال د شیرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ تاسو مطلق ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې تر څنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ ستاسو تر څنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر جسم ته الله جل جلاله ساور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ ستاسو سره کیږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط اوسېږو په دې مسله کې. د دې تر څنګ درنو ځکهونکو، د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق له معلومات بلوچی. ملي پارکونه څه ته ویل کیږي؟ ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې معلوم میږي، ملي یعنی زموږ ستاسو د ټول اولس لپاره. هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتار څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره وشي، ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمنۍ په توګه سره نومول سوي دي. نو باید په ښکلي بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي تر څو دغه پارکونه ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی شي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو لپاره د دمې د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمیر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وه، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې تېرې شپلې، بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجرده او داسې نورو پارکونه وه چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هله د درنو ځکونکو تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمیرل کیږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیس دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کیږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. کچېری موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه اوسېږو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کیږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلې دي او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندي موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نن یوې فیصده د اوبو څخه جوړې دي، نو حجرې هر غړی چې د انسان بدن دی د نن یوې فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمیرل کیږي. همچنان خاوره په خپل درنازکونکو خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل سیوینم. چې موږ او تاسو د خاوري په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سہولتونه برابر وو او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط اقلیم په سرګندوالي پر اړه لري خاوره بلل کیږي او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو، د ودې، د کرنې او سروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو کچېری انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي نو خاوره به ډېر ژر وشړځي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو ترڅو په دې توګه سره خاوره په ډېر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدل کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو هوا په هکله لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده چې پاکه او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو ترڅو صاف هوا تنفس کړو او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر وو چې جو ټول ژوندۍ موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لري چې په نباتاتو کې د پونتوسیز عملیات د اکسیجن د تولید شي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه معنی وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت، کیمیاوي ځانګړتیاوي او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هیواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماستران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوی دی. هم چنان د نفوس زیاتوالی دی، ترانسپورتي وسایلو د اندازې زیاتوالی دی، په تیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورتي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دی، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټول د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم چنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دی، د موبایلانو سوځول دی، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټې یو شمیر موسسات او داس نور زینه کی د خراب شان څخه استفاده کول دي، نو دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدل دي چې ترافیک او وارداتو ستونزې رامنځته کړي دي. په نقطیزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړي دي. هیواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو د لجملې څخه شمېر کیږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسرتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کیږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کیږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.